کوي. دا مشال لريو د 12 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او تکنیکی همکار اسحاق میرنه کې هلي او سلامونه مني. د خبرونه د سر موضوع د اسواد په خوازه خيله کې یو سکول د سوزیدو خبر راغلی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراغون کړي او کتر پای را سره مل پاتې شوې. نو د سیمه او د نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خړومبه د شاهین بنيري نه د دې وخت تازه خبرونه.
سرمه شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د سیلابونو لامل د کویټ او سکر ترمنځ لوی لاره او نور مرکزی سړکونه تړلې پراته دي. د پاکستان فوج په خیبر او سویلي وزیرستان کې د دریو ترهګرو د وجلو ادعا کوي. بلخوا په سوات کې نامعلومه کسانو یو سرکاري های سکول سیزلې دی. په او په نایجر کې باغی پوځیانو د کودتا نه وروستو خپل سر لخکر د حکومت نوې مشر اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د سیلابونو لامل د کویټ او سکر ترمنځ لوی لاره او نور مرکزی سړکونه تړلې پراته دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم بیګا مخام په راپور کې وویل چې د سکر او کویټ ترمنځ شاره او د سی بی او کویټ ترمنځ د سړک یو برخه لاهو شوې او د سند صوبې سره د بلوچستان اړیکه پرې شوې ده. د پی ډی ایم د معلوماتو له مخه په بلوچستان کې د جون له 19 نیټې راهیسې د بارانونو او سیلابونو سره پاړوند پیښو کې لسو کسانو ژوند بایللې دي او 14 نور ټپیان دي. پی ډی ایم زیاته کړې ده چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې 112 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او 223 نورې زیانمن کړي دي. د بلوچستان د خزانې وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو په وینا یې د صوبې په شپږ درزلو کې زیانمن شو خلکو سره د مرستې لپاره ډیپټي کمشنرانو ته 150 میلیونه روپۍ استولې دي. د یو بل راپور تر مخه د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د کور را پریوتو له امله یوه ښځه او د هغې درې ماشومان مړه شوي. په مردان کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې یو مزدور مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. دا گلگت د دیامیر ضلع په گیټی داس سیمه کې د مسافر یو کوسټر جوړې کندې ته د پریوتو له امله اته کسان مړه شوي او نه نور ژوبل دي. پرون مشالډو سره په خبرو کې د ریسکیو یو دوه دوه ضلع مشر حفیظ الرحمان وویل چې د مسافرو په دغه کوسټر کې د پنجاب د سایوال سره تړاو لرونکي 19 کسان سواره وو او د بابو سر ټاپ نه گلگت ته په لاره وو چې د ناران گیټی داس سیمه په یو موړ د تاویدو پر مهاله ګاډۍ جوور کندې ته پریوتی او پکې سمدستی اور لګیدلې ده. نن د غرمې درې بجې دا هایس کوسټر ګاډۍ گیټی داس سیمې سره جوور کندې ته پریوتی چې پکې اته کسان وژل شوي. جوبل کسان مو د گلگت او چلاس هسپتالونو ته د درملنې لپاره منتقل کړي دي. پولیس وایي د دې حادثې د وجوهاتو معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان فوج په خیبر او سویلي وزیرستان کې د دریو ترهګرو د وجلو ادعا کوي. بلخوا په سوات کې نامعلومه کسانو یو سرکاري های سکول سیزلې دی. د فوج عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جولای په 20مه د خیبر په باغ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو وسلوال وژل شوی او بیا د جولای په 23مه د سویلي وزیرستان په ګوملزام کې په پوځي کاروایۍ کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د یو بل راپور له مخه راپېژندل شو کسانو د سوات ضلع په لرې پرته سیمه ټوپسین کې د هلکانو یو سرکاري سکول سیزلې دی. د خوازه خیل تحصیل انتظامی چارواکي وایي چې پرون دا اور د بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی و چې په نتیجه کې د سکول نه کمرې سوځېدلې دي. خو د سیمې ځینو کسانو مشال لیدو ته ویلي چې دغه مهال په سیمه کې بجلی نه وه او د سکول رخصتیانې دي. نو قوي امکان دی چې سکول ته چاله بهره اور لګول د مقامی خلکو په وینا سیمه کې د جنکو د سکول د نشتوالي له کبله په دغه سکول کې د جنکو زده کړې هم روانې وي. د خوازخیل مرستر کمشنر د پیخې د پلټنو امر ورکړی دی. او په نایجر کې باغی پوځیانو د کودتانو وروستو خپل سر لخکر د حکومت نوی مشر اعلان کړی دی. پرون د پوځ یو بیان امادو عبدالرحمانی په سرکاري ټلویزیون په یو وینا کې وویل چې اساسي قانون معطل شوی او جنرال عبدالرحمن چیانی د هیواد واکمن دی. د راپورونو له مخه د کلنه چې د ولسمشر محافظینو ولسمشر محمد بوزام گرفتار کړ نو د نایجر د فوج مختلفې ډلې د کنټرول لپاره په جګړه بوختې وې. بوزام د فرانس څخه د نایجر د ازادۍ نه وروستو دوه کاله وړاندې د لومړي سولهیز او واک د جمهوري انتقال له لارې ولسمشر منتخب شوی و. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای راسره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په سواد خوا داخله کې یو سکول بیګا سوځېدلی دی. تر اوسه وجوهات نه دي معلوم، خو یو کس یې دا وجه هم بیانوي. د ملک د نورو برخو په شان په کوارټ او دغو سیمو کې هم دا شوري د پاره امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي.
دغه پرسنشن د پروټیکشن د پاره زمونږ چې دی روف ټاپ چې سور په دې روټ باندې دی ټول کور دی، سور چې انټریز دی ټول په وخت کې ګیټس البته انسټال دی، د خلکو چیکینګ لپاره کیږي.
د پاکستان د پوز د خفیا اکټ کې بدلون تا محسن داوړ څنګه ګوري؟
د دې استعمال مخکم شوی و، د ادریس خټک په کیس کې و، مطلب دا د چې هغه هم غلط و، اوس خو لږ نور هم دا جورسډکشن والا څه واکو.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ اوسه. شال ریډیو ته وګورئ، زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهونه اورئ، او د دې ترڅنګ تاسو زموږ په ویب پاڼه هم دا خبرونه اوریدئ شئ او لوستلئ شئ. د دې ترڅنګ غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انسټاګرام ملګری شئ. ورو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د سواد خوازاخیری ټوپسین سرکاري سکول نه کمرې او ودانۍ او فرنیچر سوځېدلې. سکول کې 1500 زده کوونکي ول، چې پکې 450 جنکې هم شامل وي. د سواد د تعلیم محکمې یو چارواکي وایي چې اور په ظاهره د بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلې، خو بل خوازای اوسېدونکي وایي چې د سکول چټیانې دي او سکول خوشې و، او دغه سکول کې د وړاندې نه مسلې وي. ښکاري داسې چې سکول ته قصدن اور ته اور اچول شوی دی. د مشال ریډیو سواد خبریال نیاز احمد خان پی راپور راکړي.
د سواد تحصیلي خوازخیلي لري پرته سیمه ټوپسین چې د شنګلې په پوله لوی کلی دی، د جولای په 18 نیټه د اور لګېدو له وجې نهه کمرې او سکول کې د ماشومانو کېناستو کرسۍ، د استادانو دفتر او نور ودانۍ سوځېدلې ده. په دا اړه د خوازخیلي ځایي خبریال حیدر علي جان چې د اور لګېدو وروسته سمدستي دغې سیمې ته ورغلی و، مشال ریډیو ته وایي چې سکول کې وړاندې نه د 200 ګیدارانو په څوکۍ شخړه وه. دې نه وړاندې هم د سکول په بعض استادانو د زده کوونکو سره د جنسي هراسمنټ رپورټونه شوي. نو دی قوي باور لري چې سکول ته قصد اور ورته کړی شوی.
تاسو ولې کیږي چې په دې سکول کې د دوو چوکیدارانو هم د یو بل سره انتهایی مسلې وي، چې په هغه کې د یو چوکیدار ترانسفر کې دی هغه شوی دی. بعضې خلک دې ته په هغه نظر ګوري چې یاره دا واقعیت دا داسې شو ده چې قصدن آمدن شو ده دې سکول ته اور لګولی شوی دی. دې سکول کې به الکانو او جنکو یو ځای سبق وي، چونکې د دې ټوکسین په خوشا کې بل د جنکو سکول نشته. نو دې بلډینګ د سوځېدو سره دومره نقصان وي چې زمونږ الکان او جنکۍ دواړه متاثره شوي.
د سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر ډپټي ډیو د جولای په 19 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځایي خلکو وینا تر مخه سکول ته اور د بجلی خرابتیا له وجې لګېدلې. دی وایي چې سکول کې 1500 زده کوونکي ول، چې پکې 450 جنکۍ هم وې، خو جنکۍ یې 100 میاشتې وړاندې د سمسلې له وجې بل سکول ته لېږلې.
کم عین شاهدین یا خلک چې دی هغه چې دا د شارټ سرکټ نه لګېدلې دی، او اور چونکې هلته کې بلډنګ د لرګو ډېر په تیزۍ سره هغه خور شوی دی، او بیا د ماشومانو د پاره په دې کې تقریبا 1500 ماشومان دلته سبق وایي. د دغې ماشومانو د پاره موږ یو ډېر ښکلی بلډنګ انشاءالله کتلی دی چې هغه 32-33 کمرې بلډنګ دی، او هغې کې به نیونن پی ټی سي کمیټي چې ده هغې به خپل میټینګ وکړي، نو هغه به یو رپورټ راولېږي. موږ به والله بلډنګ په کرایه باندې انشاءالله هغې په ورځ نیمه کې موږ هغې بندوبست کړی دی.
د تحصیل خوازخیلي مرستیال کمشنر او د تعلیم محکمې چارواکو وروسته د سوځېدلي سکول معاینه وکړه، او د سکول سوځېدو په اړه تحقیقاتي کمیټي جوړولو حکم ورکړی چې پکې د اور مړکولو ادارې، د بجلی تارو خورونکي پوهان، ځایي مشران او پولیس چارواکي شامل کړی شوي. یاد دي چې کال 2008 نه کال 2010 پورې وسلوالو په سواد کې 300 نه زیات سکولونه په بمونو او اور تباه کړي ول، چې پکې زیاتې د جنکو تعلیمي ادارې وې. د یاد سکول سوځولو ذمواري تر دې دمه چا نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاندے ہلے،
تاندے ہلے. تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په دوبه او یاد رکی جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راکې
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په یو بل راپور تر راغوم د هواد د نورو برخو په سیر د خیبر پښتونخوا په کوارج د لکه هم دا شوري جلوس په خپل ټاکل شوی لار روان شوه یا جلوس په د مرکزی بازار د لارې مازیګر 15 بجې د سید علی شاه غازی مزار سره پای ته رسید د ځای پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي د جلوس خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د پولیسو اف سی ځواکونو او د پوه سرتیري ځای پر دې کړي په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې
د هیواد نورو برخو په څیر کوهاټ کې هم د لسمی اشوري جلوس په خپل ټکل شوی لارو راوتل یا جلوس د حسینیا امام برګا بنو بازار نه روان شوی او د خار مرکزی بازار د لارې به میلاد چوک زرګران بازار ته رسیږي دلته به دوه نور جلوسونه د سید حبیب امام برګا او د مرکزی امام برګا نه په دې جلوس کې شریک شي او د کربلا د شهیدانو په یاد کې به ماتم کوي انتظامیه وایي زرګران بازار کې د مسپخین لمز نه وروسته به یاد جلوس په ټکل شوی لارو مازدیګر 15 بجې د سید حلیم شاه غازی پزیرت پای ته رسی د ځای پولیسو مشر فرحان خان د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي د اشوري جلوس خوندیتوب لپاره سخت قانونه پورته کړي
دغه پروسیشن د پروټیکشن لپاره زمونږ چې دی روف ټاپ چې سور په دی روټ باندې دی ټول کورډ دی سور چې انټریز دی ټول په وخت ورو گیټس ال ته انسټال دی د خلکو چیکینګ تل کیږي د دې علاوه چې د منګا آرمی هم ال ته ډیپلوای شوی د موږ سره او د دې علاوه په کوم ماونټینز کوم هیل ټاپس دی په یمن منګا اف سی ډیپلوای کړی دا اف سی ان فرنټیر کانسټبلری بل د دې پروسیشن چې دی په کیمرو باندې هم منګه لایو ګورو چې کوم سور او شول منګه 113 کیمرې دي چې غدا انسټال شوی دی او دا ګوري د دې علاوه په ډرون باندې هم منګه د دې مانیټرینګ کوو
ځلې انتظامیه وايي د یاد جلوس لپاره جرګې هم کړي په یادو جرګو کې د دواړو مسلکونو مشرانو انتظامیه ته د مرستې او یووالي باورتیا ورکړي د یاد ځلې انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي په ځله کې د جنایي قانون یو سل سلور سلیختم ماده هم عملی کړي د موټر سایکل په غبرګو سپرلو بندیز دي او افغان کډوالو ته ویل شوی بغیر له اړتیا دي د خپلو کیمپونو نه نروزي د جلوس د سرنې لپاره د ریسکیو یو 15 په دفتر کې کنټرول روم جوړ کړي او د جلوس په لارې څارګري کیمرې هم لګولي
مونږ د اهل تشی مشرانو سره او د اهل سنت مشرانو سره دوا ګرین جرګې وکړي سپریټ جرګې وې چې پاغي کې مونږ دوی تخفل هدایت جاری کړل چې ځنې سيزونه د سې دي چې ډوز او ځنې ډو ناټس چې چرته لکه نیو انوویشن مونږ ته ویلي دي چې انوویشن به څوک نه کوي پرسکرایب روټس دي په هغه روټس باندې به دوی چې کوم پروسیشنز دي هغه به کیری آن کیږي
بلخوا د اورګزو او هنګو ضلعو انتظامیه هم ویلي چې د اشوري جلوسونو حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دواړو ضلعو کې به جلوسونه په خپلو لارو په ټکلي شوي وخت پای ته رسي دا په داسې حال کې ده چې د کوهاټ ډیویژن کورمې ضلع کې په وروستیو کې د ځمکو په شخړه د دوه قبیلو ترمنځ نښتو کې خلکو ته مرګ ژوبله او مالي زیان رسېدلی و د شپږو ورځو نښتو نه وروسته د کوهاټ اورګزو او د هنګو ضلعو سره تړاو لرونکي د دواړو قبیلو مشران د کوهاټ ضلع ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په شریکی کور میں تورخل او حل تے قبیلو ترمنزا یو کا لاپارا وربند وکړ انتظامیه وای په یاد ډیویژن کې د امن وضعیت خده او هیله لري چې د اشوري جلوسونه به په پورم نډول پایته ورسی ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې
خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د تورخم پاک افغان دوستۍ روغتون کې د افغانستان څخه راغلي ناروغانو نه د رشوت اخیستو په تور یو ډاکټر له خپلې دندې لرې کړی دی. چارواکي وایي چې دوی ته ویل شوي چې د ناروغانو سره ښه چلند یقیني کړي او په وخت یې طبي معاینه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ د افغانستان په سلګونو ناروغان پېښور ته درملنې لپاره راځي. په پوله د نویو قوانینو د عملي کېدو نه وروسته د ناروغانو نه بغیر د افغانستان د عادي وګړو ته بغیر له پاسپورټ او ویزو اجازه ورکوي. په دې اړه باندې تفصیل فرحت شلواری نه.
د پاک افغان دوستۍ روغتون مشر ډاکټر ظفر خان وای چې ځنې افغان ناروغانو د صحت محکمې لوړپوړو چارواکو ته شکایتونه جمع کړي وو چې دوی نه په تورخم کې پاکستان ته د وختو په وخت غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي او په دې تور کې دوی یو ډاکټر لخپل دندې لرې کړای.
ترخم بارڈر بانی زمگا یو اسپتال دے پاک افغان دوستی اسپتال کم کے چی مونگا دا افغانستان دا مریضان معاینہ کا وہ کلا غی تا بیا دا علاج ضرورتی نو غی پی خور تا یا چی کم زی تا غی علاج دا تلغوار یا تیرے فرکو پا دے معاملہ بانے بلکل ہم کمپرومائز نکو چی مونگ تا سنگا دا شانتے سا واقعہ ریپورٹ شیئے نو مونگا بیا لکا ڈپارٹمنٹ تو وائی و ڈپارٹمنٹ ہم پا دے کے بلکل کمپرومائز نکی بلکل سخت ایکشن باخری دا خلاف.
د خیبر یو مدنی فعال فرمان الله وای چې افغان وګړي او ناروغان په تورخم کې افغانستان نه پاکستان ته د وختو په وخت سختو کړاوونو سره مخ کیږي.
هغه دلته راشي په تورخم کې ډېر ورځې پراتی بیا دغه انساني چکم سمګلران دي یا کچکبر دي دوی نه شل زره دیش زره روپۍ اخلي او بیا په غلطو لارو باندې بوزي بیا هغه هم نیول شي لوړګي زندان کې هم ډېر پراتی چې چاته به تکلیف وو صحیح مریضان به وو او هغه ته به ډېر زیات تکلیف وو هغه کار به نه شو چې چا به رشوت ورکول هغوی کار به شو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا په ترلاسه شو معلوماتو کې ویل شوي چې پاک افغان دوستۍ روغتون دا ډاکټر یې د ENDE 2011 قوانینو مطابق دریو میاشتو لپاره معطل کړی او د ده پر ضد انکوایري پیل شوي. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې هلته یوه افغان ناروغ روغ سره یو بل تن له بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته داخلي دی شي خو لومړی په پاک افغان دوستۍ روغتون کې ډاکټران وړیا طبي معاینه کوي او بیا پېښور روغتونونو ته د بغیر سفري اسنادو د تلو اجازه ورکوي خو عام افغان وګړو ته د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د تلو اجازه نشته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال رادیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو باجوړته د باجوړ امن اکشن کمیټه د جولای په 20مه په یو غونډه کې فیصله کړې چې د کمیټه د راتلونکو غونډې لپاره به د باجوړ د هر مکتبې فکر خلق ځایي دینی او سیاسي مشران راغواړي چې د سیمې د امنیت او په خاصه توګه د هدفي وجونو د پیښو د مخنیوي په اړه به خبرې کوي. د کمیټې د باجوړ د ولسی پاسون وروسته جوړه کړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترغزین.
د باجوړ په اکشن کمیټې غونډه کې غوښتل شوې سیمه کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي. دغه کمیټې د باجوړ د ولس لخوا تیر کال په اګست کې جوړه شوه چې مقصد یې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د هدفي وژنو ضد غږ پورته کول دي. د باجوړ ولسي پاڅون د پرلت په دوران جوړه شوې دغه کمیټې کې د جولای په 20مه په څه مسلو باندې خبرې شوې. د پشد سالار اوسیدونکي سراج الدین خان مشال رډو ته حال احوال داسې بیان کړ.
په دې 13 ورځو کې د حالات په ماموندو کې ملک ګډوډ شو. اوورال په باجوړ کې صدمه کې او څه دښمنۍ حکومتی سڑے دے او سول سڑے دے چا وجنا روانہ دا غیر شرعی کار دے.
تیر کال دا گس پش پرسما د باجوړ خار تحصیل چیرمن یا ناظم سید بادشاہ په ګډ یو چاودنه شو. هغه چاودنه کې سید بادشاہ معمولی زخمی شوی و. د دغې پیښې ضد باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا ولسی پاڅون اعلان شو. په 19 اگست پاڅون په خار هډکوارټر کې پرلت شروع کو او تر 26 اگست پورې جاری و. د هغه وخت ضلع انتظامی افسرانو او پولیسو د پرلتیانو سره خبرې وکړې او په 12 نقطو باندې ورسره د پرلت د ختمولو خبر وشوه. دغه نقطو کې د نورو ترڅنګ دا چې د هدفي وژنو مخنیوی دی وشي، د قلنګونو غوښتلو لپاره د ټلیفونونو کوونکو ضد ګام پورته شي، عمومي امن دې په ځای کړی شي او ځینې نورې هم وي. نو آیا په دغه غوښتنو کې په ځینو عمل درآمد شوی؟ هم په پرونۍ غونډه کې ناست د باجوړ د عوامي نېشنل ګوډ سیکرټري جنرال نثار باز د مشهد رډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه
چې کله د امنیشن کمیټې جوړه شوې ده کافي حد پورې چې کوم دی موږ د طرف ته کوم دی بدلون راغلی دی او ډېر زیات مسایل چې کوم دی هوار شوي دي، خو بیا هم چې کوم دی موږ مطمئن نیستو. نو په دې غونډه کې دا فیصله پرېکړه وشوله چې په روان وخت کې به کوم دی موږ بل یو جرګه کوو، بیا به تحصیل وایزه د دې لپاره جلسې شروع کړو. دا هم پکې فیصله وشوله چې زموږ کوم هغه 12 پوینټ او په هغه 12 پوینټو کې چې کوم پوینټونه تر اوسه پورې حل شوي نه دي، د هغې لپاره موږ چې کوم دی د کوم ریاستي اهلکار دي د هغو سره به کینو او دا غو سره په دغه پوینټونو باندې خبره اتره کوو.
باجوړ کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي چې پکې زیاتره د جمعیت علما اسلام فی ډلې ځینې سیمه ییز مشران او کارکوونکي د سیمې مخور مشران او پولیس په نښه کېږي. د کمیټې په تیره ورځ شوې غونډه د باجوړ سرکاري انتظامی لخوا کومه خبره خو نه ده شوې. البته تیرو وختونو کې د پولیسو ضلع افسرانو د کمیشنرۍ انتظامی او د پوځ لخوا ویل شوي دوی ژمن دي سیمه کې امنیت په ځای کړي او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوی وکړي، خو دوی په ولس هم غږ کړی و. ولس باید په هر مقدر ریاستي ادارو سره مرسته وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تسمشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړای ده. د پاکستان سېنات د پنځم به پورز د کال 1925 لپاره په پوځي قانون کې د بدلون یا ترمیمی بیل منظور کړی. د دې قانوني مسودې تر مخه به هر هغه چاته تر 5 کلونو د بند سزا ورول کیږي چې د هیواد یا پاکستان د پوز پاړه حساس معلومات افشا کوي. د پارلیمان ځینو غړیو د قانوني مسودې مخالفت کړی او ځینې شنون کې هم وایي چې داسې قوانین پر راتلونکي کې د سیاسي مشرانو پر ضد کارول کېدای شي او جمهوري نظام ته زیان رسولی شي. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر جان پر
ځینې سیاسي مشران او شنون کې دا بل د بشري حقوقو او جمهوري نظام لپاره غوره نه بلي. دی وايي نن خو مرکزی حکومت د دې نوې قانون د لارې خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف په هدف کړی، خو راتلونکي کې هم د دوی پر ضد دا قانون استعمال دی شي. د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ ګوند مشر محسن داول مشال لیډو ته دا جولای 23 موبایل چې سیاستدانان باید د خپل تیر وختونو د تجربو نه زده کړه وکړي، ځکه دا بل به نور هم سیاستدانان او بشري حقوقو فعالان په شا کړي.
څوک هم سیکرټ اوټ کوي په کې دا فوج خلاو دا اوس یو ډېر زیات وکټر د دې استعمال مخکم شوی و. د ادریس خټک په کیس کې و، مطلب دا چې هغه غلط و، اوس خو لږ نور هم دا جوریزډیکشن والا څه واکو دې کې بل خبر هم شوی دا، مطلب دا د فوج چکن د کاروبارونه دي اغیلم کور ور کړی، لکه د فوج کار ساته د کاروبار سره ملکونه په دغه شان طریقې سره نو ودا کول شو، نو ترقی کول نو په دغه شان طریقې سره ملکونه چلی دی شو.
ځنی شنن کې دا بل تر دې حدا غوره بولی چې ګنی پاکستان فوج نه په مهمو څوکو پاتې شوی افسران به تر څه خاص مودي سیاست کې لاسوهنه نه نه کوي او رازونه به هم نه پډاګه کوي. خوای د یاد بل ځن شکونه باندې نیوکه کېده شي. پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای
نو ډېر خبري خدي یو خبر نیمه پکې داسې ده چې لکه څنګه د شپږشتم کلاس نو په دې حق باندې خلک زړه کې دا یې رشته چې کوم سیاسي خلک دي هغوی ته به د دې نقصان رسي، ځکه چې کله هم یو خبره هر څوک هر طرف ته تاولی شو. په دې کې دا ډېر ښه دي چې لکه د فوج افسران چې کوم دي نو کله چې د هغوی د فوج نه لرې شي که په هره طریقه لرې کېږي په ښه طریقه لرې کېږي او که په بده ځي. خو خبره دا ده چې هغه به خپل دا چې کوم سرکاري رازونه دي دا به چا سره نه ډسکس کوي. بیا د سیاست په حقله باندې پکې خبرې دي، بیا نورې خبرې پکې داسې دي چې فوج کې دننه څوک نه هم سیاست سره تعلق نه ساتي.
په ټولنیزو رسنیو ځینې سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لخوا په حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو او د دې په مشرانو باندې سخت ټکونه شوي چې کومو سیاسي ګوندونو دا بل پاس کړي. خو بیا مرکزی حکومت کې چا چې دغه بل پاس کړي پکې شامل پاکستان پیپلز ګوند دریز لري چې دوی کله هم د پارلیمان سرلړۍ باندې کوم بل ادارې ته غوروالی نه دی ورکړی، خو د ادارو مضبوطیا هم د هیواد لپاره مهمه ګڼي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنگي مشال لیډو ته وایي
نو موږ همیشه پارلیمان بالاتر ګڼو ځکه چې پارلیمان کې د 22 کروڑ عوام نمائندگان ناستی، خو موږ چې کومه ادارې د ملک د سالمیت او د بقا لپاره جنگيږي نو موږ د ادارو د مضبوطیدو سوچم کوو او موږ د ادارو د بدنامۍ کېدو د خلکو غندنم کوو چې یاره دا خلک دې منشي او د دې لپاره داسې قانون سازي وشي.
دا د ونرا چدين وړاندې هم د ملټری کورټس یا پوځي عدالتونو کې د عام وګړو او سیاسي کسانو مقدمه چلولو باندې هم په موجوده اتحادي حکومت د مدني ټولنې فعالانو او ځینې سیاسي مشرانو لخوا سخت رد عمل راغلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
اردوونکو مشال لري ته غوږی د افغانستان په اړه یو راپور تاسو پام راګرځوم. د طالبانو یو چارواکي تور پورې کړای چې د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو بې پیلټ الوتکې هم پروازونه کوي. طالبانو په خوا یوازې امریکایان تورن کړي وو او د دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړی ده، خو نور هیوادونو د الوتکو ذکر یې نه و کړی. نور معلومات زموږ د همکار احمد شبر په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې د عاشورا مراسمو یوې غونډې ته وویل
شما مبینی کله هم بالای فضای ما درون خارجي حتی درونای درونا
دی وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو ډرون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخې ونیسو. ستانکسي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اگست میاشتې د راپور لمخې له افغانستانه د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس ستانکزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس ستانکزي هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس ستانکزي د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او ده ویلي و چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
دا تاسو مشال ریډیو ته وګي او درنګ سات کی پښتونخوا کې 12 بجې کیدونکې دي. د 12 بجو د خبرونو نه پس را سره یو څو راپورونه دي چې پکې په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د رائټ ټو انفارمیشن یا اطلاعات د رسای د قانون په اړه باندې هم یو راپور دی، دا به درته هم وړاندې کوو. خو اوس 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر نه.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د سیلابونو لامل د کوټه او سکر ترمنځ لوی لاره او نور مرکزی سړکونه تړلې پراته دي. د پی ڈی ایم د معلوماتو لمخه په بلوچستان کې د جون له 19 نیټې راهیسې د بارانونو سیلابونو سره په اړوند پیښو کې 10 کسانو جون بیللې دي او 14 نور ټپیان شوي دي. د یو بل راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا په مانسره کې د کور را پریوتو لامل یوه ښځه او د هغې دریو ماشومانو جون بیللې دي. د گلگت د امیر ضلع په گیټی داس سیمه کې د مسافر یو کوسټر جوړ کندې ته د پریوتو له امله 8 کسان مړه شوي او 9 نور جوړبل دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو دوه ضلع مشر حفیظ الرحمن وویل چې د مسافرو په دغه کوسټر کې د پنجاب د سایوال سره تړاو لرونکي 19 کسان سواره وو او د بابو سر ټاپ نه گلگت ته پلاره وو. د پاکستان پوسټ په خیبر او سویلي وزیرستان کې د دریو ترهګرو د وجلو ادعا کړې. بلخوا په سوات کې نامعلومه کسانو یو سرکاري هاي سکول سیزلې ده. په نایجر کې باغی فوجانو د کودتانو وروستو خپل سر لهکر د حکومت نوی مشر اعلان کړی دی. پرون د فوج یو بیان امادو عبدالرحمانی په سرکاري ټلویزیون په یو وینا کې وویل چې اساسي قانون معطل شوی او جنرال عبدالرحمن چیانی د هیواد واکمن دی. د راپورونو له مخه د کلن چې د ولسمشر محافظینو ولسمشر محمد بوزام گرفتار کړی، نو د نایجر د فوز مختلفې ډلې د کنټرول لپاره په جګړه بوختې وې. بوزام د فرانس څخه د نایجر د ازادینې وروسته 2 کاله وړاندې د لومړي سولهیز او جمهوري انتقال له لارې ولسمشر منتخب شوی و.
خبرونو لنډیز درته شاهین بنیری وړاندې کول. راځو د خبرونې په لور. د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی به په قطر کې د طالبانو له هیئت سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د ښځو نجونو پر حقونو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. طالبان بیا وایي چې دوی به د امریکایي پلاوي څخه پر طالبانو د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي. د دې غونډې د ایجنډې جزئیات په دې راپور کې احمد شبر بیانوي.
تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښیني. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبری وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به 2 ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازی اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د صحت خامی ادارې ویلي چې په پېښور کې له اوبو اخیستل شوو نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې د مشر ډاکټر عارف مشال ریډیو ته ویلي چې دا څلورم ځل دی چې د پولیو وایرس له افغانستان سره تړاو لري او د دې وجه له هغه هیواد تګ راتګ دی. د ده په خبره په افغانستان کې د څه مودې لپاره د پولیو ضد کمپاین هم ودرېدلی و خو اوس بیا پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان اورو.
دا ډاکټرانو په وینا د سیمې څخه د فاضل اوبو نمونو د دې لپاره اساسي پیمانه ده چې وکتل شي چې آیا د پولیو کمپین په بریالیتوب سره ترسره کیږي او کنه. خو که دا وایرس په اوبو کې وموندل شي نو معنا یې دا ده چې په سیمه کې د پولیو کمپین هدف نشي ترلاسه کولی. او دا هم په ډاګه کوي چې یاد سیمه کې د ماشومانو د وجود مدافعتي نظام د ناروغو خلاف هم کمزوری دی. دا چې څه وجه ده چې د کمپینونو باوجود وایرس شتون لري. نو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوی ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وایي
اصل وجه دا ده چې تاسو د دې وایرس کم لینکیج چې ګورئ نو دا څلورم ځل دی چې هر ځل افغانستان سره لینک کیږي کنه. نو مین وجه دا ده چې یو پېښور کې خپل افغان پاپولیشن ډېر زیات دی، تګ راتګ دغې کیږي افغانستان ته، بل د افغانستان نه ډېر خلک دلته راځي، خاص کر ټریټمنټ دپاره راځي، علاجونو دپاره راځي. او افغانستان کې سمودې دپاره ویکسینیشن دغه چې وو د پولیو کمپینس هغه هم سټاپ شوي څه وخت کې نه کېدل. نو مین وجہ دا ده اوس هلتم دغه شروع شو، ویکسینیشن سٹارٹ شو، کمپینس پکې سٹارٹ شو. نو هوپفلی انشاءالله ډیر ضرب دا سامپل چې دی دا به نیگیټیو شي.
نوموړي جاتوی چې په چاپیریال کې د پولیو وارس ښکار کېدل دا اندېښنې وړ دی، مګر غیر متوقع ځکه نه دی چې پېښور له هغو ښارونو څخه یو دی چې د پولی دواړه خوا په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ لیدل کیږي.
ټول پاکستان کې 12 انوایرمنټل سیمپل پازیټیو دي، هغه 12 کې یو چې دی د پېښور دی او دا څلورم زلمانه مسلسل پازیټیو را روان دي. نو دې ډېر غټ د خطرې خبره ده ځکه چې دا وایرس دلته سرکولیټ کیږي لګیا دی. نو دې وخت کې بیا خطره ډېره سخته جوړیږي کم هغه ماشومانو ته کم چې ویکسینیټ نه اګینست پولیو یا هغه ته د ماشوموالي ټیکې نه لګیدلې.
د روغتیا وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل په دې حق لبانې په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د افغانستان د پولیو مخنیوي پروګرام سره نږدې همغږي ده او دواړه هیوادونه په ټولو کچو په ګډه حل ځلې کوي چې دواړو غاړو څخه د پولیو وایرس مخه ونیسي. دوی وایي د جنوري راسي د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس معلوم شوی، خو د پولیو پروګرام په بریالیتوب سره د کېدو له وجې وایرس قابو کې دی. چارواکي وایي د اګست له لومړۍ نیټې څخه به دا هیواد په 15 ضلعو کې کمپین پیل شي چې د 8.5 میلیونه نه زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي. او په خبر کې به هم د اګست 8 مینه تر 13 اګست پورې کمپین بی. دا سرکاری شمیرې تر مخه روان کال 2023 کې ټول پاکستان کې یو د پولیو کیس مخه تراغلی دی چې د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع نه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپلو غړیو د نشتون له کبله د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې غیر فعاله دی او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی. معلوماتو ته رسایه د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په کال 2013 کې دا کمیشن او ورسره تړلی قانون جوړ کړی و، خو د قانون د عملي کېدو سنجیده هڅه یې نه دي کړي. بلخوا د کمیشن پخوانی غړي وایي چې کمیشن تر کال 2022 پورې خپل دنده په سمه توګه ترسره کړی او تر اوسه یې د زرګونو خلکو شکایتونه لري کړي دي. نور معلومات د شاهین بونیری په راپور کې.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشره ټاکلې ده، خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده، خو دې کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
په اخرو ورځو کې د پی ټی آی حکومت هم دغه څه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبه کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدغه کې بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړی شوی. نو زمو په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونه حکومتونه چراشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي، خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ غوندې وخت تیر شي او د هغوی سچ دې غلا غلطیانې رامخې ته کیږي، نو بیا هغوی هم دغه غواړي چې داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم د چېره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2013 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی و. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکی د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوې. په دغه اړه معلوماتو ته د رسایي د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی، خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستر د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنت کې سنوم دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چې دا انفارمیشن وته چې وزیر اعلی د بسکټو سره هر چا چار هلیکاپټر او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن پوهه منه لکه د ګورنمنت دا کاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنرانو مو برابر وي ځکه چې دا کله برابر شي نو بیا هو فیصلې کیږي او بیا وچ کمنه ډیسیژن اسي شي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالي نشوا، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داوودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمتوګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسایي چې کم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پښتونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډیسپوز اف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی و چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کې دو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر دیاتو، خو بیا هم دا مرنو سمره چې په مرکز کې د پرایم منسٹر
د قانون تر مخه ولس تر 1400 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخې کول د اساسي قانون د 19مې ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس درته نوې نړۍ په نوم باندې زمونږ یو فیچر پروګرام دی چې د میرمنو په اړه باندې دی، او هر اونۍ زمونږ همکار اسما ګل دا تاسو لپاره برابرۍ. نو راځئ چې واورو نوې نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو،
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. نمشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم په نننۍ خپرونه کې به د جهیز په اړه غږیږو. جهیز یا داج په ټولنه کې هغه دستور دی چې له مخه یې یو شمیر غریبی کورنۍ د خپلو لوڼو ودونه نشي کولی، او که ودونه یې وشي نو اکثره وخت جنۍ ته د کم جهیز په سر په سخرګنۍ کې پیغورونه ورکول کیږي چې کورنۍ ژوند یې ورسره تریخ شي. د جهیز لپاره د واده کیدونکو جنکو پلاران بعض وخت یا خو جایداد خرڅولو ته اړ شي، او یا په قرضونو کې راګیر شي. په جنکو، کورنو او ټولنه د جهیز د بدو اثراتو نور حال په دې فیچر کې درکو. تر پای را سره ملګری شي. جمیله په دریش کلنۍ کې کوژدن شوه. 9 کاله تیر شول او د جمیلې عمر نن 22 کالو ته رسېدلی دی، خو واده یې له اوس هم نه دی شوی. د نوخار اوسېدونکې 22 کلنه جمیله وایي چې سخرګنۍ یې جهیز غواړي چې د دوی له وسه بهر دی.
کله چې زما رشته وشوه په منځ کې ښه مینه محبت هر څه ټیک ټاک وو، چې وس نه کېدی شي او نه پاتې کېدی شي صرف د دهیج د وجې. خو چېرې زمونږ دا رشته پاتې شي، خو اوس مونږ ډېرو خلکو ته به ووایي چې او زمونږ د دهیج د وجې رشته پاتې شوی. بیا خو څوک دا لږ خو څوک بدنامي نه کېږي، خو زما چې رشته پاتې شي زما به د دې خبرې خفګانې چې بیا به مونږ کوچا ته وایم که نه چې دا د دهیج د وجې پاتې شوی. څوک دا خبره مني نه چې د دهیج د وجې څوک رشتې پرېږدي.
د جمیلې کوژدن په خپل گاوند کې د یو مالدار کورنۍ د هلک سره ځکه شوی وه چې د هغه هلک خوښه وه. د کوژدن په وخت نوموړې پلار په سعودي عرب کې مزدوري کوه او مالی حالت یې ښه و، خو وروسته پې تنګدستي شوه. او چې د واده خبره یې راغله نو سخرګنۍ ترې جهیز غوښت چې ورکول یې د دوی له وسه بهر و. په داسې حال کې چې جمیلې د خپل کور په انګړ کې ماشومانو ته د سکول سبق هوو، مشال ریډیو ته ویل چې رونه یې بالبچه دار دي، د ګرانو سامانونو وسی نشته، او پلار یې د 13-15 کالو راهسې د تور زیړی پر رنس پروت دی.
زما رشته ډېر ښه په مینه، ډېر په جرګو، ډېر په ننواتو باندې رشته شوی وه. زما ابو او ورونه مې تر ځانه وو، خو بیا هم هغوی دونه جرګې او دونه مینتونه او سوالونه وکړه چې هغوی دې خبرې دپاره رضا شو. په دې کې بیا چې خبره جوړه شوه دوی چې مونږ له بداج راکوي، او هغې ټایم کې چې او زما ابو واپس د سعودي عرب نه راغلی، د هغه په علاج باندې څه پیسې مېسې ولګېدې، او زمونږ بس دونه وو چې زمونږ په خپل کور کې بیا ګزاره کېده.
د جمیلې په څیر د اټک اوسېدونکې 48 کلنه لبنا که څه هم ډېره موده وړاندې واده شوې ده، خو وایي چې د کم جهیز له وجې ورته سخرګنۍ کې پیغورونه کېږي. لبنا مشال ریډیو ته وویل چې 8 کاله وړاندې د خپلې تندار په ورور واده شوې ده. اوس د 3 بچو مور ده، او پلارګنۍ ورله د خپل وس پورې په جهیز کې ښه ډېر سامانونه کړي، خو خواښې او اندروریانې یې په دې زوروي چې د ورور واده کې یې ډالۍ نه دي ورکړل شوي.
په غریبه کې ما ته خپل مور پلار سامان چې دې دارا تکړه دې د خپل وس مطابق خو بیا هم دغه پیغورونه راته کې چې تا ته هی بالکل حصم نه لیکل کور کې بیا پیغورونه کېږي چې ټول کور والے د پاره به راته جامې کړې وې داسې پیزار شو دغه سيزونه وې دا او هغه څه وس ما مور پلار نه لرو.
د مردان د شموزو اوسیدونکو 350 کلن زرین تاج وای چې په خوا به د هلک کورنۍ د واده په موقع د جینۍ کور له د خپل وسه پورې ولور ورکوو او د ناوې کورنۍ به په خپل خوښه د واده سامانونه کول، خو اوس د غریواج په داج کې بدل شو که د هلک کورنۍ ولور ورکوي او کنه، خو د ناوې لخوا د داج په نوم ډیر تاوانونه کیږي. زرینتا جوای کچری د هلک کورنۍ د ولور ورکول وس نه لري نو باید چې بیا د جینۍ کورنۍ هم د غیر ضروری سامانونو کول نه منی کی.
دسې وخت راغی چې د غریب سړي خور او لور خو له اول څوک کوي نو چې وی کی نو بیا به خامخا د سامانونو پته مې وخت کې دونه قصې او دونه رغنوې دونه لانجې او دونه رسمونه نه و. اوس مې په دې وجه دا د ورېرې ناستې دي چې د هغې وس کېږي نو مالداره خلک پسې راځي نو د غریبانانو خلکو خو دغه وس چې بس چېرته کې خپل وس مناسب وکړي خور او لور په کور کې ناسته د مور د پلار د هغوی سره هم دا توجه وي او دا غم یې ورسره چېره زما د لور واده شي او د خپل کور خاوند شي.
د بازدری احمد جان چې د 15 لوریانو پلار دی او د خپل علاقې په یو هوټل کې د نانبای په حیث کار کوي. مشال ریډیو ته ویل چې مشران درې لوریانې یې کله ودولې نو هغه وخت یې سلک ډیر بچت کړی وو او د خپل وس برابر یې ورلا د دود دستور سامانونه کړي، خو د څلورمې لور د ودولو په وخت یې لاس تشو نو ځکه د کور لپاره اخستل شوي 15 مرلې ځمکه خرڅه کړه.
دا واده چې کله راغی را جوړ شو نو ما دا سوچونه کول چې را دې سره به څه کوو، بیا مې دا سوچ کوو چې یارانو دوستانو پسې به وګرځو چا به کرز پور را واخلو چې دا واده پې کړو، خو لکه نن سبا داسې حالات دي چې غریب سړي له څوک قرض ورکوي هم نه که ډېر هم ورته ځان ووژني په دې خو ولې پرېوځي، خو لکه قرض څوک هم چاله نه ورکوي. نن سبا داسې حالات دي چې سړی کور له هغه وړه نشي راوړی، خپله خېټه نشي ډکولی، نو د لور خور یا ودول بیا هغې ته داج کول دا ډېره زیاته ګرانه ده. ما یو لږ ځمکه اغستې وه، ما یاره په دې وخت خپل ځان له کور جوړ کړم دی بچو دپاره، خو بیا مجبوري وه څه وس مې نه کېده، ما یې کده اوس داسې لېږم هغه بل کور ته، نو بیا ورته خلک پیغورونه هم ورکوي چېره دا دغه شان را واده کړه کور کې خامخا دا خبرې بیا راځي. نو هغه لږ ځمکه وه زما د سر په ټولو دپاره وه، بچو دپاره مې اغستې وه، خو بس هغه د مجبورۍ نه ما بیا خرڅه کړه او دې لور له مې پیدا جو دار څه برابر کړه.
دا چې داج یا جهیز څه ته وایي او د دې رواج له وجې څنګه په کورنو مالی بوج پریوزي، دغه پوښتنه مشال ریډیو په مردان کې د زنانو له حقونو کارکونکي فهیمانه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا په اصل کې د سرو زرو کالي، نغدي پیسې، فرنیچر یا نور د پام وړ شیان دي کم چې د ناوې د کورنۍ لخوا د واده په موقع خاوند او کورنۍ ته ورکول کیږي، نو دغه نظام ته داج یا جهیز ویل کیږي. فهیمې زیاته کړه چې ټولنه کې د جینۍ کورنۍ هم دا غواړي چې خپل خور لور د ډیرو سامانونو سره رخصت کړي، خو د وس نه لرلو له وجې ځینې پلرونه د کرز په پیسو لوریانې ودوي او دغه رنګ خپل باقی عمر د بل له قرضونو د بوج لاندې تیروي.
داسې ډیر کورونه دي چې غریبي طبقې سره تعلق ساتي او ډیر غریبانانې د هغې په کورونو کې 15 څلور درې داسې لوریانې هغه غریبانانې د جهیز د وجې داسې پاتې شي. ولې د هغې خواهش کیږي چې مونږ ودونه وشي خو هغه په څه باندې پاتې شي چې هغې جهیز نشي کولی، چونکه که جهیز چا کولی شو نو د ټولو خلکو لوڼه به خلکو کولی. لور چې ودی که نه نو اندرور لبیم جامی کے یوریانو لبیم کپڑی کے اور سخور پور ویدا سی کے چی دونا بلون لکے لکا چی اغا خاندان لے کے نو مونگ پختانو خلقو لپکار دی چی مونگ دا دی جہیز دا روایت پا دی ختم کو چی دی کی با دیر غریب کورونی دا غیب وست نکی گی دا جہیز دا غیب دا جہیز دا وجب دا غیب لوریان دا سی پاتی کی گی
دا چې په شریعت کې د داج یا جهیز په اړه څه حکم دی دغه پوښتنه مشال ریډیو د مولانا ډاکټر شوسین نو کړه نو نوموړی وویل چې په شریعت کې لونو لا د واده په موقع د جهیز په ورکولو او یا نه ورکولو هیڅ بندیز نه دی لګول شوی مولانا شوسین دا هم وی چې جهیز صرف په معاشره کې یو رسم دی چې په شریعت کې یې هیڅ اهمیت نشته دی
شرعي لحاظ خود دی داسه حیثیت نشته چې لکمنګا لکه بشریت کې جهیز یې لازم کړی وی اهم کړی چې خامخا به تاسو کوي بلکې دا اور د سر ضروری نه دی موږ د پاره غټ دلیل پدې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه چې عائشه فاطمه رضی الله تعالی عنها له سیب یو څه سامان کړو هم دی ورځي چې علی رضی الله تعالی عنه د فاطمه رضی الله عنه دوانو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ دار او دغه یو قسم تربیت کوونکی په دې وجه باندې نو دا وجه باندې چونکه دا جهاز النبی صلی الله علیه وسلم الفاظ راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سامان ته جهیز کړو فاطمه رضی الله عنها د دې خبرې په وجه باندې ډېر خلک وایي چې جهیز تکي اسلامي رنگ ورور کوي ځکه په شریعت کې جهیز د څه حیثیت نشته
د نړیوالی سیړنیز ادارې ګیل تپارا د پاکستان څنګه خی چې په کال 2020 کې پاکستان کې په زیاتره کورونو د بوج پریوتو باوجود تر نیمای زیاته آبادی جهیز خامخا ورکول او غختل غواړي د ادارې د سروې له مخې پاکستان کې شاوخوا 53% وګړي د جهیز ته اغستو حق کې وو او 38% خلک یې په مخالفت کې خپل رائے ورکړې وه دغه سروې کې 2% خلک او ترو او نه شو ځواب ولې چې ګنی جهیز خدي او کبد د پېښور های کورټ وکیل پلوشینه مشال ریډیو او پختل چې د داج یا جهیز قانوني حیثیت څه دی نو نوموړی وویل که څه هم د ناوې لخوا د ډالۍ یا جهیز د بندیز قوانین جوړ شوي ولی بیا هم په بشپړه توګه د داج نظام شتون لري چې له مخنیوي لپاره یې د قوانینو د عملي کولو ضرورت دی
داوری برائیڈل گفت ریسٹرکشن ایکٹ 1976 دی دا خود 1976 کې دا ایکٹ راغلی دی نو دا هغه وخت د مینټیننس مطابق دا هغه وخت کم اخراجات کې د هغه مطابق چکم دی نو دغه 5000 روپے مقرر شوی دی چې دومره پورې به د جینې دا چکم سامان جهیز د دې قیمت په دغه پورې وي خو چونکه وخت وخت بدلیږي نو هغه د پیسو هغه معیار چې دی هغه ختمیږي او دغه سیزونه چکم دی دغه ګرانیږي د هغه مطابق جینې له خلک سامان جهیز ورکي خو دلته داسې څه قانون نشته چې تا ته وایي چې خامخا به جینې دلته سامان جهیز ورکي او خامخا به د دومره لکونو د کروڑونو روپو پورې د دې هغه معیار وي یا د دې هغه طریقې کار وي د ډډاوري او د برایډل گفت ریسټرکشن ایکټ 1976 چې کوم دی دا د سامان جهیز متعلق ډیر زیات یو وړوکی قانون دی او په دې باندې عمل درآمد کیږي هم نو اوس خبره دلته دا راله چې د یو جینې کیس چلیږي یا هغه طلاق شو یا واده شو یا د هغې دغه خاوند سره معاملات خراب دی او دا پلار په کور کې یا بل ځای کې دی او د هغې د سامان جهیز چې د خاوند کړی دی نو په دې باندې بیا مختلف عدالتونو خپلې خپلې نظریې دي او خپلې خپلې فیصلې دي د هغې د لاندې دغه شانتې دا فالو اپ کیږي
پاکستان کې د جهیز پزت وخت په وخت قوانین پاس شوی دي چې پکې د کال 1974 د فینلی کوټ قانون کال 1976 کال 1979 او کال 2000 کې هم د جهیز د مخنیوي بل پاس شوی دی په دې کې د داج لپاره د رقم حد د 10000 نه تر 50000 روپیو ټاکل شوی خود دغه قوانینو د خلاف ورزو کوونکو لپاره سکه سم سزا یا جرمانه نه وټاکل شوی چې لوجه دغه قوانین بې فایده ثابت شوی دي دا وانه نه پرونه راتلونکو اونۍ کې بعد یو نوی موضوع سره بیا راځو اجازه ته وړو دل پامان
نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.